السلام علیکم اوستړی مشه دا مشال ریډیو دا او دا محل په پیښور کې د ماسپخین یو بجه شوې ده. د مشال ریډیو په دې خبرونه کې مو زملي حمید ساده هرکلی کوم. په خبرونه کې د کابل سیمو پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه د ریپورټونو ترڅنګ 19 پروګرام جمهوریت لرو. خو اول خبرونه له ګل ایاز اورو.
ستړي مشه لومړی مو نوې کال مبارک. اوس د خبرونو سرټکی. د پاکستان کورونا چارو وزیر وای په هغه هیواد کې د افغان کډوالو د پاتې کېدو مودي له غزولو پرته بل لار نه لري. افغان ولسمشر په وسلوالو طالبانو غږ کړی چې د ترهګرۍ او سولې ترمنځ یوه لار انتخاب کړي. او وال سټریټ جرنال وای سپینه ماڼۍ د ایران بیلستیک توغندیو پروګرام په اړه پر هغه هیواد د نوو بندیزونو لګول ځنډوي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان د کورونا چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي له دوی سره د افغان کډوالو په پاکستان کې د پاتې کېدو مودي له غزولو پرته بل لار نشته. نوموړي تیر مازیګر د سېنات یوې غونډې ته د معلوماتو ورکولو پر وخت ویل که په سمدستي ډول شاوخوا دیش لکه کډوال افغانستان ته ستانه کړل شي نو د هغه هیواد مسلې به لا زیاتې شي. دا البته دا ونه ویل چې د پاکستان حکومت تر کوم وخته په هغه هیواد کې د افغان کډوالو پاتې کېدو کولو پلان لري او څه تګلارې جوړه کړې ده. په تیرو وختونو کې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر هم له پاکستان غوښتنه کړې وه چې په هغه هیواد کې دي د افغان کډوالو پاتې کېدو موده وغځوي. د پاکستان فوج مشر د نهو مشکوک وسلوالو د مرګ سزا منظوري ورکړې ده. د پاکستان فوج عام اړیکو دفتر آی ایس پی آر نن په یو بیان کې ویلي دې کسانو ته د ترهګرۍ په تورونو د مرګ سزا اورول شوې ده. بیان زیاتوي دا کسان له تحریک طالبان پاکستان، القاعده، حرکت الجهاد او سپاه صحابه پاکستان له ډلو سره یې تعلق درلودو. د پېښور پولیسو نن سهار وختي د ځانګړي عملیاتو پر مهال څلور مشکوک ترهګر نیولی دي. د پېښور پولیسو ځانګړي ځواک یو چارواکي نن مشال رډیو ته ویل چې دا عملیات د پېښور په پښتخره چوک کې شوي او په نیول شوو کسانو کې نثار احمد، شیر احمد خان، عابد فراز او عبدالله شامل دي. چارواکي وایي دغه کسانو په پښتخره چوک کې د یو ناقانونه ګرځول شوي تنظیم د تشهیر کاغذونه ویشل. پولیسو په دغه کسانو د ترهګرۍ ضد قانون لاندې مقدمه درج کړې ده. پښتونخوا ولسی تحریک سبا په پېښور کې د کاشغر گوادر اقتصادي لار په اړه د خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونو غونډه وربللې ده. د تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود تیر مازیګر مشال اړتیا ویل د چین پاکستان اقتصادي لار په اړه د وفاقي حکومت اقداماتو دوی نه دي مطمئن کړي. د ویل په سبانۍ غونډه کې بعد دوی پریکړه کوي چې آیا پر دې موضوع ولسی پاسون وکړي او که څنګه.
دا د کریډور کنونشن ایجنډا دا ده چې د کریډور په حواله سره تر اوسنی حالاتو ته چې موږ وګورو نو په دې کې اوس د صوبایي حکومت، صوبایي اسمبلی او صوبایي پارټو د غیر معمولي ګامونو اغستو او د ولسی پاسون نه علاوه د ګټلو بله لار شته.
ډاکټر سید عالم مسعود زیاته کړه چې په غونډه کې به د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک، د پښتونخوا سپیکر اسد قیصر او په صوبایي اسمبلی کې د شاوخوا ټولو ګوندونو پارلماني مشران او سیاستوالان ګډون کوي. نوموړي دا څرګندونې په داسې وخت کړي چې د چهارشنبې یا شروع په ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په ژوب کې د کاشغر گوادر اقتصادي لار غربي برخه پرانسته. په کراچۍ کې د نوي کال منځلو پر وخت په هوایي ډزو کې لږ تر لږه 19 کسان ژوبل شوي دي. په کراچۍ کې د مرستندو ادارې ایدي یو کارکوونکی عمران بیګا ناوخته مشال اړتیا ویل چې ژوبل شوي کسان بیلابیلو روغتون ته وړل شوي دي. دی وایي دا کسان په لیاقت آباد، زوړ ګولیمار، لیاري او پاک کالونی کې ژوبل شوي دي. عمران زیاته کړه چې ژوبل کسان یوازې د ایدي ګاډو نه بلکې خلکو هم په رکشو او ټیکسیانو کې روغتون ته رسولي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په وسلوالو طالبانو غږ کړی چې د ترهګرۍ او سولې ترمنځ یوه لاره انتخاب کړي. نوموړي تیر مازیګر په کابل کې خبریالانو ته ویل له دې پرته بله لاره نشته.
مسئله اساسی یک انتخاب است.
دی وایي بنیادی مسئله دا ده چې دلته یو انتخاب موجود دی، او هغه دا چې یا سوله غواړي او یا هم ترهګري. بل انتخاب نشته. هغه اقدام چې اخیستل شوی دا دی چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین څلور اړخیزه همکارۍ په چوکاټ کې د ترهګرۍ زغملو ځای نه پاتې کیږي.
محمد اشرف غنی ویل چې د یادو څلور هیوادونو استازي با د جنوري پر 11 منټه په اسلام آباد کې د افغانستان سولې خبرو بیا پیلول په مخه لومړی غونډه کوي. د زیاته کړه چې په دې برخه کې دویمه غونډه به په کابل کې کیږي. په افغانستان کې د آزادو رسنیو ملاتړ یا نیپ نوم اداره وایي په 2015 کال کې په خبریالانو د تشدد 95 پیښې شوې دي چې پکې څلور خبریالان ووژل شول. دا خبره د نه ادارې مشر صدیق الله توحیدی 13 ورځ په کابل کې یوې غونډې ته د وینا پر وخت وکړه.
سال 2015
په 2015 میلادي کال کې موږ د خبریالانو د قتل څلور پیښې لرلې. درې مورده مو د ټپي کېدو لرل، شل پیښې د وهلو ټکولو ثبت شوي، او څلوېښت مورده د خبریالانو په وړاندې د توهین او سپکاوي پیښې ثبت شوي چې دا تر ټولو بد کال و.
د نه ادارې مشر صدیق الله توحیدی په دې برخه کې افغان حکومت په بې غوري تورن کړو. زیاته کړه چې د تیرو کلونو پرتله په 2015 کال کې معلوماتو ته لاسرسی هم مشکل وو. تاسو مشال اړین خبرونه اورئ. وال سټریټ جرنال وایي سپینه ماڼۍ د ایران بیلستیک توغندیو پروګرام په اړه پر هغه هیواد د نوو بندیزونو لګول ځنډوي. د ورځپاڼې بیګا په یو رپورټ کې ویل ټاکل شوی و چې دا بندیزونه د چهارشنبې په ورځ اعلان شي، خو تر هغې وروسته وځنډول شول چې تهران په غبرګون کې د توغندیو پروګرام ګړندی کولو وویل. امریکا باور لري چې دا کار وار له مخې د ملګرو ملتونو بندیزونو نه سرغړونه ده. ایران خبری اژانس وایي چې ایرانی ولسمشر حسن روحانی د دفاع وزیر ته په یو لیک کې امر کړی چې د امریکا لخوا د نو بندیزونو پلان په غبرګون کې د بیلستیک توغندیو پروګرام ګړندی کړي. دا اوس د مهال د مشال لړیو خبرونه. اوس له اسلام آباد د مشال لړیو خبریال سراج زهین د موسم حال او د کرنسی به یو.
نن د جمعې په ورځ د پېښور کرنسۍ بازار نه اغستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ نوي پیسې اغستل کیږي، او په 1.6 روپۍ شل پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.55 روپۍ، او په 1.55 روپۍ شپېته پیسې. یو یورو په 1.45 روپۍ لس پیسې، او په 1.45 روپۍ اویا پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 28 روپۍ نوي پیسې، او په 29 روپۍ لس پیسې. د سعودي عرب ریال په 28 روپۍ 15 پیسې، او په 28 روپۍ 15 پیسې. یو افغاني په یو روپۍ شپېته پیسې، او په یو روپۍ 25 پیسې. او 221 ایران ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي، او 231 ایران ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پېښور او بنو کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي، او په کوټه کې به آسمان شین وي. دغه رنګ به په پېښور کې درجه حرارت کم نه کم 8 او زیات نه زیات 22، بنو کې شپږ او شل، او په کوټه کې به کم نه کم 4 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې ګل آیا سرته وړاندې کړل، او د کرنسو به یو د موسم حال مولا سراج زهیر واوریدو په خبرونه کې به واوري. د پاکستان کورنو چارو وزیر ویلي په هغه هیواد کې د افغان کډوالو پاتې کېدو مودې له غزولو پرته بل لار نه لري. افغان ولسمشر اشرف غنی د سولې بهیر بیا پیلولو نړیوالې غونډې پخلی ترڅنګ ویلي وسلوال دی یا سولې انتخاب کړي یا ترهګري.
مسئله اساسی یک انتخاب است، انتخاب بری که صلح را انتخاب میکنن یا تروریسم. انتخاب دوم وجود نداره.
په خیبر جنسی کې په مختلف وسلوالو بریدونو کې د وژل شو خاصدارانو کورنۍ له حکومت سره ګیله لري.
ما ورور له رفسر او شوکت خان شهید یم سره ترز وای او مونږ یې غنۍ صبح درې راغله اجازه هغه مرلا واپس وخت پیسب مونږ ته وسه تیری شهید کې اجنه ملو.
او د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې مو د تیرې هفتې په شان په پاکستان کې د نېشنل اکشن پلان یو کال پوره کېدو موضوع سیډلې.
یو خو د پښتونخوا کې فنډریزنګ مرله کېږي، اړم دی ریکروټمنټ څوم روان دي. داسې هم نه چې په پټه کېږي، په جوماتونو کې کېږي، میټینګ په کوچلات کې یا دلته نو ښار کې شوي دي، دهشتګرد یو ځای شوي دي.
له مشال ریډیو سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان کورنو چارو وزیر وایي په هغه هیواد کې د افغان کډوالو پاتې کېدو مودې له غزولو پرته بل لار نه لري. چودري نثار علي خان تیر مازیګر سینټ ته د معلوماتو پر مهال وویل که خواو شا دیرش لکه کډوال افغانستان ته واستول شي، نو د هغه هیواد مسلې به نورې زیاتې شي. نوموړي دا څرګندونې په داسې مهال وکړې چې تیره ورځ په پاکستان کې د افغان کډوالو اوسېدو نیټه پای ته ورسېده. ریاض موسی خیل معلومات راکوي.
د زیارت پورز مازیګر د سینټ غونډې ته د خطاب دوران د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وینا وا چې پاکستان سره د دین علاوه بل لار نشته چې افغان کډوالو ته پاکستان کې د ایسارې دو مود او غزوی زکه چې د دې خلکو واپس لیګلو سره به د افغان حکومت ستونزې سیوا شي. د خبره بلوچستان او خیبر پختونخوا صوبې د افغان کډوالو په اړه اندېښنې لري، خو سفران وزارت دغه اندېښنې رد کړي او وایي چې 1.5 لک خلک په زور افغانستان ته نشي لیږلی. چودري نثار علي خان زیاته کړه چې افغان حکومت هم وایي باید افغان کډوالو ته پاکستان کې د ایسارېدو موده وغځولی شي. د سینټ غونډې په اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د سرحدي چارو یا سفران د سینټ قائمه کمیټې غړي او سینیټر مولانا محمد صالح شاه وایي
ترتیب ترتیب جوړ شوی نه دی، خو په دې باندې ناشته کوو چې هغه ترتیبوار پروګرام جوړ کړو.
د ذکر دا چې پرون د زیارت په ورځ د پاکستان حکومت افغانستان او د کډوالو د پاره د ملګرو ملتونو د ادارې یا یونیسیار ترمنځ شوې لوزنامه پای ته رسیدلې ده چې تر مخه یې رجسټرډ افغان کډوالو ته په قانوني توګه پاکستان کې د ایسارې دو اجازت و. ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
مشال ریڈیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د دې خبر پخلی کړی چې د دواړو هیوادونو استازي به په اسلام آباد کې د افغانستان سولې بهیر بیا پیلولو په اړه خبرې کوي. نوموړي تېره شپه په کابل کې خبریالانو ته وویل په دې لړ کې لومړنۍ لیدنه د جنوري پر 11 کېږي او دویمه به په کابل کې وشي. تېره ورځ د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان قاضي خلیل الله په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي هیواد یې په اسلام آباد کې د افغانستان سولې بهیر بیا پیلولو لپاره د نړیوالې غونډې په اړه مشورې کوي. د ویل دواړه هیوادونه جدي مسلې لري چې باید د خبرو له لارې هوارې شي. په دې غونډه کې به د امریکا او چین استازي هم موجود وي. فرشته جلال زی له معلوماتو سره.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وویل دا هیواد له افغانستان سره یو لړ جدي مسئلې لري چې باید د خبرو له لارې حل شي. د دې وزارت ویاند قاضي خلیل الله پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به په څلور اړخیزه غونډه کې پر مهمو مسئلو خبرې وکړي.
Both countries have serious issues.
دواړه هیوادونه یعنی افغانستان او پاکستان جدي او جنجالي مسالې لري چې باید د خبرو له لارې په سوله ییز ډول حل شي. د دې عمله د دواړو خواوو ترمنځ د خبرو پریکړه مهمه ده. د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په جنوري کې سره ګوري څو په ټولو جنجالي مسلو د مذاکرو د دوهم دور لپاره د یو مهالویش په جوړولو بحث وشي. پاکستانی چارواکي وایي که څه هم په اسلام آباد کې په څلور اړخیزه غونډه کې تر ډیره حده د سولې او له طالبانو سره د مذاکرو په اړه خبرې کیږي، خو نور مهم مسایل به هم مطرح شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې لومړۍ څلور اړخیزه غونډه به د جنوري په 11 په اسلام آباد او دوهمه به یې په کابل کې وشي. ښاغلي غنی وویل افغانستان اوږدمهالي سوله غواړي او دا د جګړې د ټولو ابعادو وضاحت ته اړتیا لري. ولسمشر غنی پر طالبانو غږ وکړ چې د تروریزم او سولې ترمنځ یو انتخاب وکړي.
مسئله اساسي یک انتخاب است. انتخاب بری
اساسي مسئله دا ده چې په دې ځای کې یو انتخاب وجود لري او هغه دا ده چې یا سوله غواړي یا تروریزم. دوهم انتخاب نشته. هغه ګام چې پورته شوی دا دی چې د څلور اړخیزې همکارۍ په چوکاټ کې د تروریزم لپاره د زغم ځای نه پاتې کیږي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د بیا پیل لپاره خبرو د دواړو هیوادونو په سیاسي کړیو کې مختلف نظرونه پیدا کړي دي. په کابل کې د سیاسي چارو څارونکی احمد سعیدی وایي پاکستان په خپلو کړندارو کې بدلون نه دی راوستی.
خپل سیاست باندې تغییر راوستی دی اما په خپل استراتیجی په خپل عمق استراتیجی هرگز تر اوسه تغییر نه دی راوړی.
خو په کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند په دې باور دی چې په کابل کې په دې اړه منفي نظرونه شته او د مذاکرو لپاره رواني هڅې انسجام نه لري.
نو پورې چې طالبانو په خپل دغه کې چې کوم دی سره نرمي نه راوستي او د کابل دولت په خپل دغه کې نرمي نه راوستي نو زه ګومان نه کوم چې ګینه خبره مخکې لاړ شي. بلدا چې افغانستان کې ډیر داسې خلک وي چې هغه د طالبانو مین سټریمینګ نه غواړي ځکه چې هغه د موجوده چې کوم حالات دي د دین هغه ډیر استفاده کړی د پتی رسر لس کالو کې. نو هغه به د هر یو هغه ګام مخالفت کوي چې کوم دا مقصد وي چې طالبان دې هم په دې پروسو کې شامل.
د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې د خبرو اول دور اسلام آباد ته نږدې د چین او امریکا د استازو تر څارنې لاندې ترسره شو. خو د لیدنو او کتنو دغه سلسله د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر خپرېدو وروسته بنده شوه. په اسلام آباد کې دراروانی څلور اړخیزې غونډې پړه د طالبانو دقیق موقف لا نه دی څرګند.
دا مشال ریډیو ده.
دا قبایلی سیمو سیاسی اتحاد یکشنبه یا اتوار په ورځ د پیښور خبریالانو په مرکز کې د اصلاحاتو په اړه د حکومتي کمیټې ضد د جرګې کولو اعلان کړی دی. د اتحاد مشرانو تیره ورځ مشال ریډیو ته وویل دوی دا اقدام ځکه کوي چې د قبایلی سیمو اصلاحاتو لپاره حکومتي کمیټې په هغو سیمو کې له هغو کسانو سره خبرې کوي چې ورته حکومتي ګټې رسیږي او له ولس سره د اصلاحاتو پر موضوع بحث نه کوي. دوی وایي په جرګه کې به دوی د قبایلی سیمو آئینی حیثیت بدلولو په اړه د ځنډولي احتجاج بیا پیلولو اعلان کوي. خالد خان معلومات را کوي.
دا فاټا سیاسی اتحاد سیوری لاندې د قبایلی سیمو ټول سیاسي ګوندونو د حکومت له اړخه د اصلاحاتو دپاره جوړه کمیټې په دې بنیاد مخالفت کړی دی چې دغه کمیټې صرف د گورنر سیکریټریټ یا فاټا سیکریټریټ مراعات یافته خلکو نه رای اخلي. دا زیارت په ورځ پیښور پریس کلب کې یو خبري غونډې ته د وینا په مهال د پاکستان پیپلز پارټۍ قبایلی مشر او د قومي اسمبلی پخوانی غړي اخونزاده چټان وویل باجوړ ایجنسۍ کې د فاټا اصلاحاتو د پاره کمیټې غونډه د پولیټیکل ایجنټ دفتر دننه وشوه چې زیات تر پکې د حکومت مراعات یافته ملکان او قبایلی مشرانو ګډون وکړو.
هغه مراتب ته طبقه چې کله منګا د اف سی آر په اصلاحاتو یا د خاتمه خبره کوو گورنر سیکریټریټ فاټا سیکریټریټ او پولیټیکل ایجنټ د خپل اختیاراتو برقرار ساتلو د پاره دغه خلک مونږ ته مخکې کوي نو چې دا د هغه خلکو سره مذاکرات کوي چې دا د هغه خلکو په وینا باندې چلیږي زه به څنګه د دې نه مطمئن شم چې دا به مال اصلاحاتو کې.
په خبري غونډه کې د جماعت اسلامي عوامي نیشنل پارټي پاکستان تحریک انصاف جمعیت العلماء اسلام او د پاکستان مسلم لیگ قبایلی مشرانو ګډون وکړو او دغه یو پریکړه وکړه چې د جنوري په درېمه نیټه تبا په پیښور پریس کلب کې یو جرګه جوړوي او کوم احتجاجي تحریک چې دوی په 14 نومبر ځنډولې وو د هغې د بیا پیلولو به اعلان کوي. په دې مهال د مومندو جنسینا د عوامي نیشنل پارټي مشر نثار محمد خان وویل
فاټا د پښتونخوا حصه ده او دا به حصي او دا به حصه کیږي. دا د نیشنل پارټي موقف دی چې دغه کمیټې کې قبایلي څوک نمائندگان هم نشته دي او د هغې سره سره چې کوم گورنر صاحب کم مراتیافته خلک چې د گورنر نه د گورنرس کی جرګه وکړو دا غي نه پښه په قبایلی سیمو کې غونډه شروع کړي نو دغه طرف ډیره واجهه د ټولې نړۍ ته معلومه ده چې اوله غو ستاد د گورنر اوس نه واغس نو آیا دا به چې دینو د مراتیافته خلک کی کو بنی.
دغه شان د خیبر ایجنسی نه د جماعت اسلامي زرنور افریدی او د پاکستان تحریک انصاف اقبال افریدی د پښتونخوا په گورنر مهتاب احمد خان نیوکه وکړي چې د سیاسي ګوندونو په مخالفت کې حمید الله جان او د هغه نور ملګری را پاسول دي. اقبال افریدی زیاته کړه
مو خدا وایو چې سپارښت یا مذاکرات دی یا د ریفارمز راولي چې هغه خلک راولي چې څوک د دې هم خلاف وو د دومره تحریکونه ډیر ښکاله و چلول کدی بیا د مراد یافته او ملکانو نوابانو سره کینی نو دا مراد یافته خلک اصلاحات نه غواړي د دې سره ول غواړي.
د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن دلی قبایلی مشر عین الدین شاکر د قبایلی سیمو په حق لا د خپل ګوند موقف وړاندې کړو او وی ویل قبایلی اولس چې د فاټا د سباون او آئینی حیثیت په حق لا کوم فیصله هم وکړه دوی تبا منظور وی. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
نه پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وایي خواوشا 15 کاله مخکې د لاهور په شوکت خانه مسپتال کې د افغان طالبانو یو مشر علاج شو. نوموړي تېره شپه د ډیو جیو ټي وی په یو خبرونه کې وویل د هغه مهال خبر شو چې طالبانو ورته د مننې لیک واستو. د طالبانو د مشر نومونه خود او افغان طالبانو هم لا په دې اړه څه نه دي ویلي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان انکشاف کړی چې دغه هیواد د پنجاب صوبې په مرکز لاهور کې د دلخوا په جوړ شوي شوکت خانم کینسر هسپتال کې د افغان طالبانو د یو جګپوړي مشر درملنه شوې ده. نوموړي دا څرګندونې د جمعې په شپه د پاکستان د شخصي تلویزیون جیو د روانو چارو په پروګرام کیپیټل ټاک کې د مرکې په ترڅ کې وکړې. که څه هم عمران خان په دغه مرکه کې د افغان طالبانو د مشر نوم وانخیست خو ویې ویل د هغه وخت پوه شو چې د ده په روغتون کې د طالبانو د مشر درملنه شوې کله چې طالبانو هغه ته د خپل مشر تر درملنې وروسته مننلیک ولیږه. عمران خان د خپلې مرکې په یوې برخه کې د شوکت خانم هسپتال د لاسته راوړنو په اړه وویل چې دغه هسپتال ته پر پاکستاني ناروغانو سربېره ګڼ شمېر افغان ناروغان هم وځي. زمون هسپتال ته د پاکستان د ټولو صوبو د خلکو علاوه افغانان هم راځي. څلور پنځه کاله مخکې ماته معلومه شوه چې زمونږ په هسپتال شوکت خانم کې د افغان طالبانو د یو مشر درملنه هم شوې ده، خو زه هغه وخت په دې پوه شوم چې کله ماته د هغوی له طرفه د خپل مشر درملنې په خاطر د مننې لیک راغی. که څه هم نوموړي دا ونویل چې دغه افغان طالب مشر ته څه ډول ناروغي ورپېښه وه، خو وویل چې دا پېښه نږدې پنځه کاله مخکې شوې ده. عمران خان دا څرګندونې په داسې وخت کې کړې چې نوموړی د سې شمې په ورځ د خیبر پختونخوا په مرکز پېښور کې هم د شوکت خانم هسپتال دویمه څانګه پرانسته.
دا و د زبی الله شفق رپورټ. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین ویلي حکومت په تعلیمي نصاب کې د بدلون فیصله کړې ده. نوموړي د شورو په ورځ په پېښور کې د قبایلي سیمو ځوانانو میلې ته د وینا په وخت وویل دوی په نصاب کې داسې مواد شاملوي چې زده کوونکي له سخت دریځه فکر لرې وساتي. د تعلیمي چارو پوهان د پاکستان ولسمشر د څرګندونو په اړه څه وایي او په تعلیمي نصاب کې څه شاملول پکار دي؟ د دې پوښتنو جواب سراج زهیرا کوي.
د پاکستان ستر ممنون حسین ویلی دی چې وفاقي حکومت نصاب بیا د سره جوړوي. په نصاب کې بدلون څومره ضروری دی او دا به د قبایلي ځوانانو په ذهنونو کې څومره بدلون راولي؟ کله چې مشال ریډیو د خیبر پختونخوا د بادشاهان پوهنتون وایس چانسلر او پخوانی د ټیکسټ بک بورډ چیرمن ډاکټر فضل رحیم مروت څخه وپوښتل، نو هغه وویل چې د قانونو په پرمختګ او د هغوی د تعمیري سوچ په راوستو کې نصاب ډیر ګټور کردار لوبوي. مشال ریډیو چې په دې اړه د پېښور پوهنتون د یو پروفیسر، لیکوال او د نصاب جوړونکي کمیټې غړي ډاکټر یاسین اقبال یوسفزی نو پوښتل، نو هغه وی
زه اکثر په دې نصابی کمیټو کې یم، نو مونږ د پنځم جماعت نه یا د څلورم جماعت نه چې نصاب را شروع کړو هغه چې مونږ ګورو نو هغه د علامه اقبال او د جنا صاحب نه اخوا دیخوا پاکستان سټډی نه ځي. مونږ مسلمانان یو، اسلامیات زمونږ لپاره لازمی دي او هغه کوم ډیر ښه سوچ پکار دی، ځکه چې نبی علیہ السلام په ابتدا کې چې دینو داسې خبرې خپل صحابو ته نه دي کړي چې کوم هغه ابرپټ چینج راولي، بلکې سیکوینشلی تللی دي. د قانونو اقتصاد څنګه په مخ کې ځي او زمونږ د ملک اقتصاد ولې رستو پاتې دي، د افرادو نه مونږ راوتل پکار دي او مونږ له د معاشرې د جوړښت او د معیشت د جوړښت سلیبس پکار دي.
همدارس چې مشال ریډیو دی یو بل استاد او د قبایلي چارو تجزیه کار ډاکټر محب وزیر نه په دې حق لو پوښتل، نو هغه وی چې په قبایلي سیمو کې د امنیت وزخه کولو یوازینی لار په نصاب کې بدلون راوستل دي.
تصور تو فکر نظریه دا په جنگونو په ټوپکونو نشي خط کې دي. د دې لپاره مؤثره طریقه ایجوکیشن دا، او ایجوکیشن کې هم کوم ګورو ایجوکیشن کې چې کم نصاب دی ته خدل کیږي، هغه نصاب سازي کې دا لاس وهنه شي چې ځوانان دلته ناراضي نو هغه د بنیاد پرستۍ طرف ته ځي، هغه د تروریزم طرف ته ځي. نصاب کار کولای شي چې موږ د اقتصاد یو نرم انسان پرور نصاب جوړ کړو، د مختلفو مذهبونو د مقدساتو احترامات پکې او د یو بل برداشت هغه تصور پکې وي، نو هم دغه سیزونه کولای شي چې امن راولي.
یاد دي چې په کال 2010 کې د اتلسم ترمیم وروسته د خیبر پختونخوا د هغه وخت د عوامي نشتل ګوند حکومت په نصاب کې بدلون کړی و، خو بیا پاکستان تحریک انصاف حکومت وروسته د روان کال په اپریل میاشت کې د اتحادی ګوند جماعت اسلامي په مشوره په نصاب کې د بدلون فیصله وکړه. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
په تیرو کلونو کې د قبایلي سیمې خیبر ګڼ خاصداران د وسوالو په بریدونو کې وژل شوي دي. د وژل شوو سرتیرو کورنو غړي وایي تر اوسه ورته حکومت مرستې نه دي ورکړي، او دا چې د وژل شوو خاصدارانو بچي د روغتیا، تعلیم او ژوند له نورو اسانتیاوو بې برخې دي. آیا حکومت په دې اړه څه اقدامات کوي او که څنګه؟ د دې پوښتنې جواب فرهاد شینواري په دې رپورټ کې راکوي.
د خیبر جنسی د جمرود د خاصدار او زواک متاثر شو کورنۍ غړي او ځای مشران وای چې دلته د ترګری په بیلابیلو پیخو کې په لزګونه خاصدار وژل شوی خو په دوی کې د ځنې کورنۍ او تر اوسه د شهید پیکیج معاوضه نه ده میلاو شوی او چې د بچو سره د وړیا تعلیم کومې وعده شوی وي هغه هم پوره نه کړای شوی او چې د دوی کورنیو نورو کسانو ته کومې اعزازي خاصداري ورکړی شوی وي هغه هم ترې بیرته واخیستل شوی. په دې حکله د جمرود سیمې د خاصدارو د متاثره شوي کورنۍ یو تن نیاز محمد پردی مشال رادیو ته وایي:
ما ورور و لیډ افسر و شوکت خان شهید، یو مې سترز وای و بصیر خان شهید سپاهي و، او یو شمشاد و هغه مسې لرې ملګری و شمشاد نومې و، او مونږ یې هغه نیک صبح داري راکړه اجازي هغه مې را واپس وخت پیسب مونږ ته اوسه تېرې شهید پیکیج نه ملو ډېر سخت وخت دی، بس وړه وړه بچي راته پاتې شوي ورور، او بس حالات هم سترګې حکومت هم سترګې چې مونږ له اوس راځي ور چې اوسه پېرې مونږ ته څه مدد ونه کړی شو، نو بس مونږ خپل حق غواړو چې مونږ ته خپل حق ملو شو انصاف غواړو.
په دې حکله د جمرود سیمې یو مشر فیض الله جان وویل:
زه ډېر افسوس کوم چې ما پاسادار فورسز چې کوم دی ما کوم علاقائی فورسز دی که نه چې دا ویلې پاتې شوی ہے، خو ورسره ورسره زما انتظامیه هم ذمه واره ده، زه ستاسو په ذریعه دا ورته ویل غواړم چې دا څنګه کېدی شي چې یو کس یو خاصدار شهید شي او د هغه بچي بې اثره پاتې شي او هیڅ قسم ورته شی ملو نه شي. مهرباني وکړي چې زر نظر دی هغه معاوضه لکه چې څنګه د پاکستان د نورو حصو خلکو ته میلاویږي هغې رنګ د دوی ته میلاو شي، د هغوی د بچو د تعلیم د هیلت د هغې د کور د ساتلو د کتاب پنسل د هر څه بندوبست وکړی شي.
د وژل شویو خاصدارو د معاوضې په هکله مو چې کله د جمرود مرستیال پولیټیکل ایجنټ سیف الاسلام سره خبرې وشوې نو دوی وویل چې کومو متاثره شوو کورنیو ته دغه معاوضه نه وي میلاو شوې نو ماله دې خپل تفصیلات راکړي، مونږ به یې د خیبر پولیټیکل ایجنټ سره شریک کړو. فرهاد شنوار، مشال ریڈیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریڈیو دا
افغان ولسمشر اشرف غنی پر خزو او ماشومانو د تشدد پیښو څېړلو او د دې مخنیوي لپاره د سترې محکمې په چوکاټ کې د نوي دفتر پرانیستو اعلان کړی دی. نوموړي تیر ماښام په کابل کې خبریالانو ته وویل دا دیوان یا دفتر به د تاوتریخوالي پیښو شفافې او عادلانه څېړنې کوي. د افغانستان بشري حقونو خپلواک کمیشن او د ښځو شبکې د دې اعلان هرکلی کړی دی. یوسف خان زدران معلومات راکوي.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې دا دیوان د افغانستان د سترې محکمې په چوکاټ کې جوړ شوی او ټینګار کوي چې له فعالیت سره باید د ښځو او ماشومانو په وړاندې په محکمو کې شته قضیې په عادلانه ډول وڅېړل شي. جمهور رئیس غنی د دغې ځانګړې ادارې د جوړېدو په اړه د پنجشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل: د میرمنو او ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي سره د مبارزې په خاطر یو ځانګړی دیوان جوړ شوی دی چې د دغې دیوان له جوړېدو سره د دیوانونو شمېر له شپږو اتو ته ورسید. د عدالت او قانون د حاکمیت لپاره دا یو مهم پرمختګ دی. د دا ډول دیوان د جوړېدو له امر سره په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو د حقونو څخه د دفاع بنسټونو او د بشري حقونو خپلواک کمیسیون خوشبینۍ ښودلي او وایي چې هیله لري ورسره کارونه منظم شي. دا بنسټونه وایي چې له دغې ځانګړې پاملرنې وروسته د دوی انتظار دا دی چې دا یوازې ادارې پاتې نه شي بلکې د میرمنو او ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیې جدي ونیسي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویان رفیع الله بیدار وویل چې د بشري حقونو د دفاع بنسټونه به له دغه دیوان سره له نږدې کار وکړي.
د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دې اړه باندې کار کوي چې د ښځو لپاره سره دې چې په ځینو ولایتونو کې اقتصادي څارنوالۍ تاسیس شوې وي چې هغه هم موږ غواړو چې په ټولو ولایتونو کې باید تاسیس شي. اوس چې دغسې د عدلي نظام یو بل حلقه مکمله کېږي دا ډېر ښه فرصت دی د هغو ښځو لپاره چې د تاوتریخوالي سره مخ کېږي.
د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د ملي وحدت حکومت له مشرانو د دوی غوښتنه همدا وه چې په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو حقونو د اعادې لپاره یوه ځانګړې محکمه جوړه کړي. بلخوا د افغان ښځو شبکه وایي چې دا د افغان میرمنو لپاره یو ښه زیری دی او هیله ښیي چې تر غټې کچې قضیې له دغې نوې جوړ شوې ادرسه وڅېړل شي. د دغې شبکې مشره حسینه صافۍ وایي چې له دې دیوانه به د دوی انتظار دا وي چې د ښځو او ماشومانو له حقونو څخه سرغړونکي پالنې توګه محکمې ته راکش شي.
هغه قضایا چې ډېرې حاد دي او په هغې کې
زمونږ د ادلی او قضایی ارګانونه پکې نشو کولای چې ډېر په مؤثریت باندې مخې ته لاړ شي. نو په دې اساس که دغه تخصصي محاکم ایجاد شي، نو د ښځو د قضایو د رسیدګیو دپاره مونږ به ډېر مخې ته لاړ شو.
د افغان ښځو شبکه وایي چې په هېواد کې د فرخوندې د وژنې قضیې په څېر په سلګونو نورې قضیې دي چې ورته د رسیدو ژمنې شوي، خو دا ټولې چارې له ناغېړۍ سره پر مخ ځي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د ماسپخین یو نیمه بجه کیدونکې د لنډ خبرونه لګول آیاز او
د پاکستان د کورونا چارو وزیر چودری نثار علی خان ویلي له دوی سره د افغان کډوالو په پاکستان کې د پاتې کېدو مودې له غځولو پرته بل لار نشته. نوموړي تیر مازدیګر د سینټ یوې غونډې ته د معلوماتو ورکولو پر وخت ویل که په سمدستي ډول شاوخوا دېرش لږه کډوال افغانستان ته ستانه نکړل شي، نو د هغه هیواد مسلې به لا زیاتې شي. د پاکستان فوج مشر د نهو مشکوکو وسله والو د مرګ سزا منظوري ورکړې ده. د پاکستان د فوج عام اړیکو دفتر آی ایس پی آر نن په یو بیان کې ویلي چې دې کسانو ته د ترهګرۍ په تورونو د مرګ سزا اورول شوې وه. د پېښور پولیسو نن سهار وختي د ځانګړي عملیاتو پر مهال څلور مشکوک ترهګر نیولې دي. د پېښور پولیسو ځانګړي ځواک یو چارواکي نن مشال رډي ته وویل دا عملیات د پېښور په پشتخره چوک کې شوي دي. پښتونخوا ولسی تحریک سبا په پیښور کې د کاشغر گوادر اقتصادي لار په اړه د خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونو غونډه وربللې ده. د تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود تیر مازدیګر مشال لړیتوي د چین پاکستان اقتصادي لار په اړه د وفاقي حکومت اقداماتو دوی نه دي مطمئن کړي. په کراچۍ کې د نوي کال مانځلو پر وخت په هوایي ډزو کې لږ تر لږه 19 کسان ژوبل شوي دي. په کراچۍ کې د مرستندوی ادارې ایدي یو کارکوونکی عمران بیګا ناوخته مشال لړیتوي چې ژوبل شوي کسان بیلابیلو روغتونو ته وړل شوي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پر وسلوالو طالبانو غږ کړی چې د ترهګرۍ او سولې ترمنځ یوه لاره انتخاب کړي. نوموړي تیر مازدیګر په کابل کې خبر اعلان کوي له دې پرته بله لاره نشته. په افغانستان کې د آزادو رسنیو ملاتړ یا نه په نوم اداره وای په 2015 کال کې پر خبریالانو د تشدد 15 نوي پیښې شوې چې پکې څلور خبریالان وژل شول. دا خبره د نه ادارې مشر صدیق الله توحیدی تیره ورځ په کابل کې د یوې غونډې ته د وینا پر وخت وکړه. او وال سټریټ جرنال وای سپینه باندې د ایران بیلیسټیک توغندیو پروګرام په اړه پر هغه هیواد د نو بندیزونو لګول ځنډوي.
لن خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې ګل ایاز سر تاوړه نکړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريالې رابیا اکرم خان نوارو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي سدي.
جنگ رسپانه خپل درې کلی کې د پاکستان حکومت د تردیدی بیانونو باوجود سیویلین استخباراتي سرایو د اطلاعات مخې ته راغلي دي چې د پنجاب صوبې سرخار لاهور نشر کسان چې په کنارینه سنانه او ماشومان شامل دي وسلوالې ډلې داعش کې ګډون لپاره د کویټه او د ایران د لارې شام ته رسیدلي دي. ادارې وایي چې په دې کې د هغه کورنو کسان هم شامل دي کوم چې شپږ میاشتې مخکې د لاهور نه لادرک شوي وو. ادارې زیاتوي چې دا کسان په مبینه توګه د یو اسلامي ادارې مشرې بشرا عرف حلیمه نیټورک سره تعلق لري چا چې د وسلوالې ډلې د داعش مشر ابوبکر بغدادي سره رابطه وي. ادارې وایي د وسلوالې ډلې د داعش د دې همدردانو تعلق د ناقانونه ګرځول شوي ډلې جماعت دعوه پرېښودل شوو کسانو سره دی. ادارې مخکې لیکي د دې مطلب دا شو چې داعش مشرق وسطانه پس اوس ایشیایي هیوادونو کې هم جرړې نیسي او امریکا، برتانیا او ځینې نور غربي هیوادونو کې د دې وجود د مخکې نه ثابت شوی دی. ادارې په وینا پاکستان د مخکې نه د طالبانو خلاف کاروایي کوي، نو که دا ډله پاکستان کې داخله شوه نو حالات به نور هم سنګین شي. ادارې اخیر کې لیکي حکومت پکار ده چې د دې په فوري توګه مخنیوي وکړي. وحدت ورځپاڼه خپلې درې کلی کې چې وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي د وخت ضرورت دی چې د سیمې هیوادونه د خپلو ستونزو هوارې د خبرو اترو له لارې ولټوي. ادارې وایي تېره اونۍ د هند وزیر اعظم نریندر مودي د لاهور لنډه دوره کړې وه او وزیر اعظم نواز شریف سره خبرې کړې وې. ادارې په وینا د نریندر مودي دغه ناڅاپه دوره ځکه مهمه ده چې د کال 2004 نه پس دا د یو هندي وزیر اعظم لومړۍ دوره وه. ادارې مخکې لیکي د جنوري په میاشت کې د پاکستان او هند د خارجه سیکریانو ملاقات به په اسلام آباد کې کیږي. ملګرو ملتونو په شمول امریکا او نورو هیوادونو د دې پرمختګ هرکلی کړی دی. ادارې وایي که چېرې دواړه هیوادونه په مخلصانه توګه د خپل منځي مسلو د هوارولو هڅې وکړي نو ممکنه حل یې ضرور راوتې شي. د ادارې په وینا که دواړه هیوادونه تاوتریخوالي د منځه وړلو لپاره ګامونه واخلي نو د غربت بدعنوانۍ او د بېروزګارۍ خاتمه کېدی شي، د کم په نتیجه کې چې سیمه د امن، ثبات او د پرمختګ او خوشحالۍ یو نوې دور ته سمېدی شي. ادارې اخیر کې لیکي چې یو سازګاره ماحول لپاره ضروري ده چې دواړه هیوادونه په یو بل بل بے ضایا توڑ نہ لگوی او د دڑکو سخه د ډډه وکړي او مثبت سوچ سره د خبرو اترو ته کینی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات له برېټانیا خبرېدونکو فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په پنجاب کې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د تړاو په تور د ځینو کسانو نیولو موضوع ته کتنه کړې. هلته د برېټانیا ګارډین ورځپاڼې لیکلي له یوې مودې راهیسې د افغانستان ټولنه په توکمیز ښاري او کلیوال ډول ویشل شوې ښکاري. ورځپاڼه وایي افغان حکومت د ولس په متحدولو کې له ننګونو سره مخامخ دی. د دواړو لیکنو مهمې برخې منور شاه دروروي.
د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په دې لیکنه کې راغلي پاکستانی چارواکو د پنجاب صوبې د سیالکوټ ښار سره نږدې اته کسان نیولي چې د چارواکو په وینا د اسلامي دولت ډلې بیعت یې کړی او غواړي چې د وسلوالې مبارزې په وسیله په دې هیواد کې د خلافت راوستلو لپاره جمهوري حکومت نسکور کړي. ورځپاڼه لیکي چې د دې کسانو د نیولو خبر په ډاګه کولو سره د پاکستان حکومت په رسمي ډول منلي چې دغه هیواد کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې غړي شته. د دې نه وړاندې د بنگلاديش په سیر پاکستانی چارواکو هم په وار وار ویلي وو چې دلته د یادې وسلوالې ډلې موجودګي نشته، خو په دې ورستیو کې د پاکستان په شمول د بنگلاديش، هند او مالدیب نه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره تعلق لرونکي خلک نیول شوي دي. ورځپاڼه د پاکستانی سیړونکو او غربي چارواکو په حواله لیکي چې په پنجاب کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د مبینه غړو نیول د پاکستان هغه ستراتیژي د پښتنې لاندې راولي چې پکې د هیواد د ځینې وسلوالو خلاف کاروي کوي او د ځینو خلاف نه. یعنی د ورځپاڼې په وینا پاکستان د هغه وسلوالو خلاف ګامونه نه پورته کوي کوم چې په افغانستان او هند کې بریدونه کوي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي چې د مودو راهیسې افغان ټولنه په نسلي، ښاري او کلیوالي بنیادونو ویشل شوې ښکاري. دلته کې د پخواني شاهي خاندان غړي، مارکسستان، مذهب پالان، د غربي جمهوریت پلویان او پوهان موجود دي چې تر دې دمه د هیواد د پرمختګ لپاره متفق کېدلو کې ناکام دي. ورځپاڼه لیکي چې افغان ولسمشر اشرف غنی تر دې دمه ټول هیوادوال په متفق کولو کې بریالي ښکاري، خو بیا هم د مشکلاتو سره مخ دی. که یوې خواته یې د ملي یووالي د حکومت له وجې لاس تړلی دی، نو بلې خواته د پخواني ولسمشر حامد کرزي پلویان، ځینې پخواني وزیرانو، جنګ سالارانو او کاروباري خلکو د سخت مخالفت سره مخ دی. او همدغه وجه ده چې ولسمشر غنی د هیواد د پرمختګ لپاره کوم ځانګړې منصوبه لري زیاتره وخت د هغې په عملي کولو کې د مصلحت ښکار شي. دې لړ کې تر دې دمه د دفاع د مستقل وزیر نه ټاکل یو لوی مثال دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په افغانستان کې د آزادو رسنو ملاتړ یا نه په نوم اداره وایي 2015 کال د بیان ازادۍ په برخه کې ډېر ستونزمن او له ننګونو ډک کال وو. د دې ادارې مشر صدیق الله توحیدی تیره ورځ په کابل کې یوې غونډې ته د وینا په وخت وویل په 2015 کال کې لسګونه خبریالان له تاوتریخوالي سره مخامخ شوي. توحیدی د حکومت په تورنولو وویل د تیرو کلونو پرتله په 2015 کال کې معلوماتو ته لاسرسی هم مشکل شو، خو د افغانستان اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي هیواد کې نام نیو پر رسنو هم اغیز کړی دی. تفصیل سید کمال شاه عارف را کوي.
په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نئی مسولین وایي چې په 2015 میلادي کال کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 15 پیښې ثبت کړې دي. د دغې ادارې مشر صدیق الله توحیدی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د خبریالانو د تاوتریخوالي دغه پیښې 24 طالبانو، 2 د حکومت، 22 د نامعلومو کسانو او یوه د ناټو ځواکونو لخوا سوې ده. توحیدی زیاته کړه چې د خبریالانو په وړاندې ترسره شوي تاوتریخوالي کې 4 خبریالان وژل شوي او یو شمیر نور چاپیان او یا بعد درد ورته ویل سوی دی.
سال 2015 ما 4 مورد قتل خبرنگاران را
په 2015 میلادی کال کې موږ د خبریالانو د قتل 4 پیښې لرلې. درې مورد مو د ټپې کېدو لرل، 6 پیښې د وهلو ټکولو ثبت شوي او 30 مورد د خبریالانو په وړاندې د توهین او سپکاوي پیښې ثبت شوي چې دا تر ټولو بد کال وو. په دې خاطر بد کال وو چې موږ تر دې مخکې په دومره پراخه پیمانه د رسنیو د ګواښونو د پیښو شاهدان نه وو.
خود رسنا به این
شاغلی توحیدی زیاته کړه چې په دغه کال کې د وسلوال طالبان لخوا څلور ویش رسنۍ ښکارا ګواښل سوي هم دي. د نوې ادارې مسولینو د دې ترڅنګ وویل چې په 2015 میلادي کال کې د بل هر کال په پرتله اطلاعاتو ته لاسرسی هم ستونزمن سوی دی. د ادارې د افغان خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې افغان حکومت په بېغوري تورن کړ. ښاغلي توحیدي وویل چې د تیرو څو کلونو را په دې خوا د وژل سوو خبریالانو 14 قضیې په عدلي او قضایي ارګانونو کې تړلي پاتې دي او په اړه هیڅ اقدام نه دی سوی. په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت وایي چې د 2015 میلادي کال امنیتي وضعیت پر ټولو اړخونو خپل تاثیر کړی چې یو یې هم مثبت و. د دغه وزارت ویان هارون حکیمي وویل چې د اطلاعات او کلتور وزارت یادو پیښو ته په کتو د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي کمیسون رامنځته کړی.
زموږ کوشش په د رسنیو د ملاتړي ارګان په توګه دای چې په راتلونکي کال کې د بیان د ازادۍ د ملاتړ په برخه کې د اطلاعاتو لاسرسی اسانه کو او د ژورنالیستانو ژوند مخنجي.
دا لومړی ځل نه دی چې د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې د خبریالانو د وضعیت په اړه اندېښنه شي. که څه هم وسلوال طالبانو د نوې ادارې د دغه نوي راپور په اړه سندې ویلي، خو تر دې وړاندې د خبریالانو په وړاندې د دوی په نامه د تاوتریخوالي راپورونه رد کړي وو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو. امریکای نیویورک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د نوو وسلوالو ډلو د راټوکېدو او د هغوی د فعالیتونو په اړه لیکنه خپره کړې. لیکنه وایي امریکا ونه توانېده چې د افغانستان د 14 کلنې جګړې په ترڅ کې په هغه هیواد کې د موجودو وسلوالو ملا په مکمله توګه ماته کړي. تفصیل له هارون باچا اورو.
د نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکنه وایي د ولسمشر باراک اوباما ادارې لږ تر لږه په عام حضر کې په افغانستان کې د ورپېښو نویو ننګونو په اړه له ډېر څه ویلو ډډه کړې ده. په داسې حال کې چې امریکا غواړي په افغانستان کې خپل دښمن القاعده له بشپړې ماتې سره مخامخ کړي، په هغه هیواد کې د وسلوالو طالبانو، حقاني شبکې او د اسلامي دولت وسلوالو ډلې حملو زور اخیستی دی. د اوباما ادارې پخوانیو چارواکو چې په افغانستان کې د القاعده پر ضد د امریکا په جګړه کې ډېر دخیل وو خپلې خولې پرانیستې دي. د سی آی ای پخوانی مرستیال مشر مایکل مورل چې د افغانستان د جګړې په اړه یو کتاب هم لیکلی ویلي، زه په افغانستان کې د القاعده د بیا راژوندي کېدو په اړه اندېښمن یم. ماته معلومه ده چې دغه ډله به هم موږ امریکایان په نښه کوي. نوموړي زیاته کړې، موږ باید په افغانستان کې د طالبانو د پیاوړي کېدو خبرې غم وخورو، او دا ځکه چې همدغه ډله ده چې د مخکې په څیر به القاعده ته په هغه هیواد کې پټن ځایونه ورکړي. د اوباما ادارې یو لوړ رتبه چارواکي بیا بله خبره کړې. هغه ویلي، د پاکستان په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ عملیات د دې سبب شول چې وسلوال د افغانستان خاورې ته واوړي او په ترڅ کې هغلته القاعده ته نوي جنګیالي په لاس ورشي. لیکنه کاږي امریکایي او افغان کمانډو ځواکونو 13 اکتوبر میاشت د افغانستان په یو جنوبي ولایت کې د القاعده یو تربیتي کیمپ په نښه کړل چې د پوځي چارواکو په خبره په سیمه کې د وسلوالو دومره غټ کیمپ تر دې مخکې نه و لیدلی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کمانډان جنرال جان کیمبل د امریکا کانګرس ته هم 13 اکتوبر میاشت ویلي ول چې افغان ځواکونو تر اوسه له هغه هیواده د القاعده د لمنځه وړلو وړتیا نه ده ترلاسه کړې. د لیکنې تر مخه د افغانستان پر خاوره د القاعده د تربیتي کمپونو د شتون خبره د هغه هیواد په 14 کلنه جګړه کې د یاد ډلې پر وړاندې د امریکایي ځواکونو ظرفیت هم تر پوښتنې لاندې راولي. په لیکنه کې د افغان امنیتي چارواکو په حواله ویل شوي چې په افغانستان کې له موجودو بهرنیو وسلوالو څخه ډیری یې د مرکزی آسیا له هیوادونو ورغلي دي. د ورځپاڼې په لیکنه کې بیا د امریکا د یو استخباراتي چارواکي له خولې زیاته شوې چې د افغانستان دننه نوي ټوکېدونکي وسلوالې ډلې د امریکایي او افغان ځواکونو پر ځای تر ډیره په پاکستان کې د حملو پلانونه جوړوي او هڅه کوي چې د جنوبي آسیا په هیوادونو کې ځان ته ځای پیدا کړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. د خوست والی په ښار کې د یو نوي سړک جوړولو او د ښار یوې برخې پخوانی سړک مرمت کار پرانیسته کړې. حکم خان حبیبي تېره ورځ د پروژې پیل په وخت وویل په دې سړک به د څه د پاسه 22 میلیونه افغانۍ لګوي. چارواکي وایي د ښار د ټولو سړکونو بیا رغونې لپاره پلان او پیسې لري. تفصیل نجیب الله الوخیل راکوي.
د خوست چارواکي وایي که څه هم د ښار د منځ برخې د 1 کیلومتره سړک د رغونې لپاره ښاروالۍ بودیجه لري او یا د پروژې د منظورۍ لپاره د تدارکاتو ملي کمیسیون ته سپارلي، خو په دې 5 میاشتو کې د منظورۍ او بررسۍ چارې نه دي بشپړې شوي. چارواکو یاد څرګندونې د پنج شنبه په ورځ د خوست ښار د حلقوي سړک او پروژې باغ ترمنځ د نوي جوړېدونکي سړک او د پروژې باغ څخه د متون تر درشت کلي پورې د غځېدلي سړک د اساسي ترمیم د کار د پیل په مراسمو کې وکړې. خوست والی حکم خان حبیبي د دې دواړو پروژو د پیل په اړه مشال راډیو ته وویل:
دغه سړک چې د 22,000,000 افغانیو په لګښت به په شپږو میاشتو کې په اساسي ډول باندې ترمیمیږي. یوه برخه یې تقریبا د 500 متره په اوږدوالي او د 10 متره په عرض باندې د یو سړک په اساسي ډول جوړېدل دي. د پروژې دوهمه برخه د عامې روغتیا ریاست نه ونیسه بیا تر درش کلي پورې د پخواني جوړ شوي سړک اساسي ترمیم ده.
د خوست ښار سړکونه چې 10 کاله پخوا جوړ شوي او د کریډ یا قریزۍ میادې پای ته رسېدلی، نه یوازې د ښار ښکلا او پاکي اغېزمنه کړې، بلکې د سړکونو د جادو او کوڅو په منځ کې کندې جوړې شوي او د ګاډو په تګ او راتګ کې هم ستونزې جوړې کړې دي. خوست ښاروال انجینیر عبدالبصیر وایي چې د ښار د ټولو سړکونو د رغونې پلان لري.
موږ کوشش کوو چې هر څه عاجل د خوست سړکونه سر نه ترمیم کړو، ځکه چې خوست سړکونه هغه لس کلن هغه میاد چې د کریزۍ هغه تکمیل شوی ده.
د خوست ولایتي شورا رئیس عبدالولي واحدزي په خپلو خبرو کې د تدارکاتو د ملي کمیسیون غوښتنه وکړه چې د خوست څخه د پیشنهاد شویو پروژو په منظورۍ کې د بیړه وکړي.
امیدوار یو چې هغه سړکونه چې داخل د ښار کې سخت تخریب شوي دي او په دې اړه په ملي تدارکاتو کمیټه کې اوس هم قراردادونه پراته دي، تر اوسه نه دي پاس شوي. زموږ هیله دا ده چې زر تر زره دغه قراردادونه پاس شي او د خوست ښار د سړکونو دغه حالت ته بدلون ورکړل شي.
خوست ښار خوښا 50 کاله وړاندې په اوسنۍ نقشه د یوې لویې ولسوالۍ د اوسېدونکو لپاره پلان شوی و چې په اوس وخت کې د خلکو نفوسو او د ګاډو ګڼه ګوڼې ته په کتو ډېر کوچنی دی. کتونکي غوښتنه کوي چې د خوست ښار د اساسي انکشاف لپاره باید ښار پسې یو او بل لوري ته نوي سیمې وتړل شي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ یې. اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام جمهوریت. د جمهوریت نننۍ خبرونه هم له تېرې هغې سره تړلې ده. په نننۍ خبرونه کې مو د نېشنل اکشن پلان یو کال پوره کېدو په تناظر کې د دې څېړلو هڅه کړې چې دا تګلاره څومره موثره وه، څه نیمګړتیاوې یې لرلې او دا چې آیا رښتیا هم د سختې ریزه او سوالې په اړه د پاکستان تګلاره بدله شوې او که شوې وي نو واک له چا سره دی. خبرونه هر اونۍ پامیر ساحل جوړوي.
په پاکستان کې د سخت دریځۍ پر ضد د قومي اکشن پلان نکات باید څوک عملي کړي؟ په تیر یو کال کې د نېشنل اکشن پلان تګلاره په سمه معنا عملي شوې او که څنګه؟ په پنجاب او نورو ښاري سیمو کې د وسلوالو ډلو پر ضد څه ډول عملیات پکار دي؟ آیا د پاکستان پارلمان د بهرنیو چارو په ګډون د نورو تګلارو جوړولو او عملي کولو واک لري او که څنګه؟ همداراز سیاستوالان د افغانستان او سخت دریځۍ په اړه د پاکستان تګلارې څنګه ارزوي؟ دا نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، د جمهوریت نننۍ خپرونه د تیرې اونۍ له هغې سره تړلې ده. تیره هفته مو په خپرونه کې د پېښور پر سکول تر حملې وروسته د نېشنل اکشن پلان عملي کېدو بهیر د دې اغېزناکۍ او نیمګړتیاو ته کتنه وکړه. تاسو واورېدل چې په پاکستان کې د ځینو ګوندونو سیاستوالان دا ګڼي چې د نېشنل اکشن پلان یو کال پوره کېدو هومره اغېز نه دی کړی چې څومره یې تمه کېده. د سیاستوالانو تیره اونۍ مشال راډیو ته ویل چې د پاکستان شاوخوا ټولو سیاسي ګوندونو د پېښور پر آرمی پبلک سکول تر حملې وروسته نېشنل اکشن پلان جوړ کړ، خو په 2015 زیږیز کال کې چې د دې پلان یو کال پوره شو نو دا اوس هم واضح نه ده چې آیا پاکستان د وسلوالو ډلو پر ضد تګلاره بدله کړې او که نه. د پوځي چارو یو پو او د خیبر پختونخوا پخوانی چیف سیکرټر مشال راډیو ته وویل د نېشنل اکشن پلان هغه برخې چې له امنیتي ادارو سره تړلې وي په هغو کې پرمختګ شوی، خو وفاقي حکومت ته پکار دي چې په دې برخه کې لا نور کار هم وکړي. دوی وایي د ضرب عزب په نوم په عملیاتو کې پاکستانی پوځ لاسته راوړنې لرلې دي. دې پوهانو او سیاستوالانو دا څرګندونې پر داسې مهال وکړې چې د تېرې سه شنبې یا نهې پر ورځ په مردان کې د شناختی کارډ جوړولو دفتر سره نږدې په ځانمرګي برید کې لسګونه کسان ووژل او ژوبل شول. تر دې برید څو ورځې مخکې په پاړه چینار کې په یوه بازار کې په شوې چاودنه کې هم ګڼ کسان وژل شوي او ژوبل شوي ول. دې حملو ته په کتو د نېشنل اکشن پلان پر اغېزناکۍ او د لاسته راوړنو پر ادعاو پوښتنې پیدا کیږي. په نننۍ خپرونه کې همدا بحث غځوو او د پوښتنو ځواب موندلو هڅه کوو. د عوامي نېشنل ګوند یوه مشره او د قومي اسمبلۍ پخوانۍ غړي بشرا ګوهر وایي تر پېښور برید یو کال وروسته هم د سخت دریځۍ او وسلوالۍ پر ضد د پاکستان تګلاره بدله نه ده، ځکه چې اوس هم وسلوالۍ ډلې خپل فعالیتونه کوي. نو د نام نه پیښو وسلوالو ډلو فعالیتونو صورتحال ته په کتو پوښتنه پیدا کیږي چې ذمہواری د چا ده. آیا وفاقی حکومت پر بلل کېدای شي کنه امنیتي ادارې حکومت ته واک نه ورکوي او کنه پوهان دواړو ته ګوته نیسي؟ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر او سینیټر عثمان خان کاکړ وایي اصلي مسأله دا ده چې د پاکستان وفاقي حکومت واک اختیار نه لري چې تګلاره جوړه کړي. د وایي بل ستونزه دا ده چې حکومت هم له پارلمان سره مشوره نه کوي. خود پیپلز گوند یو مشرا مہرین انور راجا دریز لری چې پاکستان مسلم لیگ نون په قومی اسمبلی کې لوی اکثریت لری او واک لری.
ٹو تھرڈ میجورٹی ہے مسلم لیگ نواز کے پاس.
دا محل مسلم لیگ نون په پارلمان کې لشپېته فیصد زیاتې چوکۍ لري او په اکثریت کې دی. هغه اتحادي حکومت جوړ کړي خو اکثریت ورسره شته چې یوازې خپل حکومت جوړ کړي. نو دا د حکومت کار دی چې کلک ودرېږي. نورې ادارې چې وي هغه د پارلمان بچی وي، د پارلمان تر واک لاندې وي، او که دوی وایي چې ورسره واک او اختیار نشته نو بیا خو باید حکومت پرېږدي. که ته پر دې پوهېږې چې د اکثریت لرلو باوجود واک نه لري نو بیا باید حکومت پرېږدي.
نیشنل ګوند بشرا گوهر وایي سیاسي ګوندونه د سخت دریځۍ په اړه موافق دي، خو باید پارلمان خپله ذمہواري ترسره کړي.
څو پورې پارلمان خپله ذمہواري او سیاسي پارتیانو خپله ذمہواري اوچته نه کړي، ځکه چې سیاسي پارتیانې خو متفق دي او موږ ګورو په یو پیج هم دي او دغه دي، او بار بار عوامي نیشنل پارټي خو قربانیانې هم ورکړلې او دغه خبره یې کړې ده چې دا زموږ په خاورې باندې ګوره نن دا وینا چې زموږ بچی ډېر بادران وو، هغه غریبانانه خو پر روزي رڼا حلال کړ، هغه خو سکول ته تعلیم نه تللي. مونږ د خپل بچونه او سیکیورټي زموږ دومره فیل شله چې مونږ چې بچونه تم کوو چې به دهشتګردو ته مخامخ کېږي او جنګېږي، به مونږ ورته سلوټونه کوو. خدای دې داسې رستي چا رانه ولي. مونږ خپل بچو له امن غواړو. نو زمونږ به خپل خبره بار بار کوو، نېشنل اکشن پلان ریویو پارلمنټ کې دی او سیاسي پارټیان به خپل رول دغه څه لغه کوي، ځکه چې سیاسي پارټیان به اکاونټبلټي اخلي. ادارونه چې کوم ذمہ وار دي یا د حکومت هغه ادارې یا منسٹران یا حکومت ریاست دا ټول به چې پالیسي لاو څه پورې ولې نه ده، فورن پالیسي او سیکیورټي پالیسي
دا عثمان خان کاکړ البته دا غنی چې نه یوازې د پاکستان وفاقي حکومت واک نه لري، بلکې پارلمان هم هیڅ اختیار نه لري او ټول واک او طاقت له امنیتي ادارو سره دی.
پارلمنت کته نه دی با اختیار، که پارلمنت با اختیار ولا نو بنن راز شریف دوري نه کوي، وزیر خارجه په توګه باندې فیصله به نه کوي، جی ایچ کیو پارلمنت به فیصله کوي. نن فیصله چې دی هغه پارلمنت نه کوي، پارلمنت د باندې کیږي. نن وزیر اعظم هغه حیثیت نه لري لکه پاکستان پوجونو سربراہ سے لڑیں گے دنیا تا معلوم دا داغت اڑس تا معلوم دا
خو مہرین انور راجا لو عثمان کاکڑ سر اختلاف کبھی اوائی اصلا پا وفاقی حکومت کے خرابیش تا زکا خو ورتا گوتی نیول کی گی
اس وقت حکومت کے پاس اختیار ہے
زدا وائم چھ حکومت واک لری او کپ ہوخیارے کاروکڑی حکومت داری سموی لمڑے تو بنا یا ترجیحات یہ سمٹا کلیوی او ل میٹرو روزی او د تعلیم انرجی یا توانائی او صحت پا برخہ کی کاروکڑی نو اس کس پا ورتا گوتن نیسی پا اس ادارہ کے دمرا جورت نشتا چھ حکومت داری سموی او اغا اعتراض اکڑی کاغا حکومت تا گوتن نیسی نو پا یو زائی کے خوبا خرابی بھی کنا او زبا دا ہم وائم چھ اس ادارہ باید دا جورتو نلری چھ پا جمہوری نظام کے لخپل و حدونو سرغڑون اکڑی یا بہر اوزی
اپنے حدود سے تجاوز کرے
دا پاکستان زنی سیاسی گندونا لکا عوامی نیشنل او پیپلز گند گنی چھ دا سخت دریزی پر زد باید دا ٹول ہیوات پر سطح اقدامات ہوشی او بالخصوص باید پا پنجاب صوبہ کی سخت دریز ڈلے پنخ کرل چھ پا دے لڑکی پختن دا شایع پا خاری سیمو کی حاغ ڈول پوزی عملیات شونی یا ممکن وی لکا پا غریزو او قبائلی سیمو کی چشوی یا روان دی دا خیبر پختونخوا پخوانی چیف سیکرٹر خالد عزیز وای پوځی عملیات او استخباراتی کار روان دواړه یو ځای سره باید روان وي
دا دواړه یو ځای بچلی ولې چې دا پاکستان کم یو سیکورټی سټریټیجی دا هغه دا دی چې چرته انټیلیجنس ملو شي چې دلته دهشت گرد خپل دا ٹریڈنگ مرکز جوړی یا خپل دا اوسیدا بندوبست کوي بیا دا بمباری اور دا جہازونه نه استعمال نه بغیر نور سره لارا نشتا علاقہ چې دی الته چې تاسو جہازونه استعمال نه کې تاسو مخ کې تلې نشي او هغه یو غړو چې ایئر فورس استعمالول ضروری وو کاروایی اوس ډېر حد پورې خشوه دا خو زبدا وین چې نورم کوشش پکار دی چې دا بالکل ٹھیک شي
خالد عزیز وای پولیس چې کله هم اقدام کوي نو د عکس العمل یا خبرګون په اړه هم فکر کوي خو دا دا چې په پنجاب کې د پولیسو کار روانې هم راغیزناک نه دي چې په کار و
دا پولیس چې کلم کاروایی کوي هغه یو خپل کیلکولیشن کوي چې دا کاروایی چې موږ کو د دې نتیجه وسی د دې ریاکشن وسی بعض وخت هغه ته اخکاری چې ټیک دا ټیک شي او بیا سورا زور اور طاقت استعمال پکار دے دا هغه بل رز لاہور کے بھی ادا سے جلوس ہوتے ہو چې غلط خبرې کولو نیشنل ایکشن پلان ول چې کم یو پالیسی او خلاف دا خبرې کېدو هغه کاروایی وکړل خو چې څنګه مثبت کاروایی پکارو صفر نہ کم از کم دا پانچ یا لس فیصد امپروومنٹ دا ان شاء اللہ تعالیٰ چدا کاروائی ای اور سول سوسائٹی اور پارلیمان وال پریشری دا به حالات ٹھیکی گی
دا پیپلز گوند مہرین انور راجا وائی استخباراتی اقدامات هدفی عملیات او فوجی عملیات ترے واڑا باید همغږی وی او وفاقی حکومت باید پټول هیواد کې د وسلوالو او سخدری زړلو ځالې پنخ کړی
استخبارات هدفی عملیات او نور فوجی عملیات ټول باید همغږی وی کدا کاروایانې همغږی نوی نو کامیابی نشي ترلاسه کړي اوس دا هم ضروری ده چې پټول پاکستان کې هر ځای چې د وسلوالو ځالې او شبکې دي باید پکې عملیات وشي یوازې باید یو صوبه لکه نن سبا چې سند په نخه کړی شوی دی باید هدفونه ګرځول شي که یوازې یو صوبه په نخه کول کیږي نو بیا د انصاف او ادارو په اړه پوښتنې پیدا شي
سوالیه نشان پیدا هونګي انصاف په بي اور اداروں پہ بھی
دا خیبر پختونخوا پخوانے چیف سیکرٹر خالد عزیز دا افغانستان په اړه د پاکستان تګلاری اندیښمن کړی دی او وایي که څه هم د هیواد ادارو په فکر کې بدلون ښکاري خو کله کله داسې بیانونه ورکړل شي چې مناسب نه وي
دې باره کې د تشویش خبره دا ده چې بعض ادارې چې دي یا بعض منسٹران چې دي غیر مناسب خبرې کوي اگر زمونږ ډیفنس منسٹر چې دی هغه دا تاپی پائپ لائن حوالے سره دا ویل چې دا بخو چې دا طالبانو سره خبرې شوې چې د دې پروجیکټ ول سکیورټی په زیات شوې زما خپل سوچ دا دې خیال دا دې چې دا سي خبرې دا د حکومت ادارې نه چې نو شي هغه بخې ولې چې هغه تاسو ډیکلیئر کړی دی چې دا ټیررست دی هغه سره به خبرې وسیله کوي او بیا افغانستان زمونږ ملګری وطن دا زمونږ ګوانډي دا او الته چې حالات یو ګرو دا سیدا چې هغه خرابې هغه خو بیا پاکستان کې مقبول یا منظوري هغه ایکشنز لپاره بالکل اړو پکار نه دي. انسټیټیوشنل چې کم یو زموږ ریاکشنز دي هغه اوس ډېر بدل شوي دي.
خالد عزیز زیاتوي اوس جمعی دی او پسرلی را روان دي، نو بهتره لار دا ده چې د اسلام آباد او کابل واکداران دواړه سره کښېني او د وسلوالو پر ضد یوه کړنلار جوړه کړي، ځکه چې کېدای شي چې وسلوالې ډلې په پسرلي کې بیا په افغانستان کې خپل فعالیتونه زیات کړي.
دې لپاره اوسی نه پکار دی چې حکمت عملی دواړه پاکستان او افغانستان یو ځای کښېني او د دې بندوبست وکړي. خبر دای چې د سیکورټی ادارې او نور میلاو شي او د افغانستان نیشنل یونیټی ګورنمنټ چې دی هغه تم پکار دی چې دې ته توجه اوس ته ورکی، ولې چې دا رستو به یو 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 تکلیف جوړی دا ډېر امکان دی اور اسی نہ تیاری پکال.
اوریدونکو د جمهوریت پر نړۍ خبرونه کې مواردل چې د پاکستان ځنی سیاسي ګوندونه فکر کوي چې وفاقي حکومت زیات واک نه لري او دا چې د بهرنیو چارو او وسلوالو ضد تګلارو واک او طاقت او اختیار له امنیتي ادارو سره دی. خو ځنی سیاسي ګوندونه بیا دا فکر کوي چې دا د وفاقي حکومت کمزوري ده چې د نېشنل اکشن پلان ځنی برخې یې عملي نه کړای شوې او دا چې پوځ خپل کار په تیر یو کال کې په مؤثره توګه کړی دی. هلته پوهان دا هم ګڼي چې د پاکستان وفاقي حکومت په مؤثره توګه اقدامات ندی کړی. که څه هم موږ د پاکستان وفاقي حکومت لویان پرویز رشید سره د هغه پر ژمنې سربیره په خبرو ونه توانیدو، خو حکومت په بیا بیا دا تورونه رد کړي چې ګواکې د سغدریزۍ او وسلوالۍ پر ضد په سم ډول اقدامات نه کوي او وایي په پاکستان کې له څو کلونو راهیسې وسلوالۍ روانه ده، نو ځکه ژر نشي ختمېدی. دا و نننۍ خپرونه. راتلونکې اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو. په مخه مو ښه.
جمهوریت
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپږ سوه یوش کلو هرسا او لنډو صفو 2013 1450 1450 او 1500 شپېته کلو هرسا اوریدلی شئ.